د امریکا غاګ نننۍ خبری خبرونه مهم سرټکی د افغانستان نه د راوتلو عمل کې د ګډوډي په سر د امریکا انتظامیه د سختونی وک سره مخ ده خو ولسمشر بایدن تیره ورځ خان ته په خپله وینا کې د امریکا تر ټولو اوږد جنگ پای ته د رسولو دفاع وکړه د ملګرو ملتونو سرمنشي یا مشر انتونیو ګوتریس خبرداری ورکړی دی چې په افغانستان کې بشری ناورین روان دی چېرته چې د دغه هیواد د نیمې نه زیاته آبادي د ژوندي پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړتیا لري د پاکستان د قومي اسمبلۍ د غړي محسن داور په مشرۍ د پښتونخوا ملت پاله سیاسي او ټولنیزو غړو د ملي جمهوري غورځنګ په نوم د یو نوي سیاسي ګوند بنسټ ایښی او د محمد صدیق کیسه څوک چې د نړۍ لومړی کم عمره ماشوم دی چې بایونیک یا د دماغو سره تړلي مصنوعي لاس ورته لګېدلی دی د خبري خپرونې لیدو لپاره راسره مل اوسئ ستړي مشئ د ډیوې ګرانو لیدونکو او اوریدونکو ستاسو قربانه منظر شهید تاسو د ډیوې په یو ساعته خبري خپرونې کې هرکلی وایم نن د چهارشنبې ورځ کال 2021 د سپتمبر د میاشتې لومړۍ نیټه ده او دا مهال وخت شوی دی په پښتونخوا کې د شپې لس په افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنګټن ډي سي کې د ماسپښین یوه بجه ده تاسو د خبرونو سرټکي واورېدل د لومړي ریپورټ ولوري ته ځو چې د افغانستان په تړاو دی د افغانستان څخه د امریکا د راوتلو کومې پروسې چې کوم ګډوډۍ رامنځته کړ په دې باندې د ولسمشر جو بایدن انتظامی باندې سخت نیوکی کیږي خو ولسمشر بایدن تیر ورځ قام ته په خپل وینا کې د دغه فیصلې دفاع کړې ده راځي چې د سمینه حسن څخه نور تفصیل په دغه ریپورت کې واورو
د افغانستان نه د امریکای د مکمل انخلا او د امریکای د اخیری جاز د الوتو ورستو طالبانو د کابل په لارو کوڅو کې خوشحالي کړې دي د نهې پورس د امریکا کمانډر ان چیف د امریکای تر د ټولو اوګ جنگ د ختمولو اعلان وکړو
ما کله هم د دې جګړې د نه ختمولو اراده نه لرله او ما د همیش لپاره د انخلا اوګدول نه غوښتل
د امریکا صدر جو بایدن یو ځل بیا د جنگ ختمولو علت تکرار کړو چې شل کاله اوږد وو او سلور امریکایي صدرانو په وخت کې وو
موږ سره دوه لارې وي یا خو به مو هم د تیر انتظامی لوس پوره کولو او افغانستان نه به راوتو او یا به مو ویل چې موږ پاتې کیږو او په زرګونو نور پوځونه به مو هلته لیږل دا د واپس او د نور پاتې کیدو ترمنځ یوه لاره خول وو
تیر هفته د دایش خراسان چې د خراسان نتورک په نوم هم پیژندل کیږي ځانمرګي حمله وکړي په دې کې د امریکا د یارلس فوزیان او یو نیم سل نه زیات افغانان ووجل شول او پس د دې د انخلا په عمل نور ټکونه هم شروع شول خو ځینې سیړنکاران بیا د دې دفاع هم کوي چې دا هر څه به هم د غشانتی کېدل د انخلا په وخت په افغانانو کې هم د طالبانو د پخوانی وخت د یرو د لاسا بیچینی لیدل کېده چې غوښتلې ایرپورټ تلاشی او ځان د ملک نه وباسي بایدن د دې اپریشن دفاع وکړه
نو نیشن هاز ایور ډن انیثینګ لایک اٹ ان اول اف هیستری
یو قوم هم په تاریخ کې داسې سندې کړي یوازې امریکا دومره صلاحیت او قابلیت لري او مونږ نن دا وکړل دومره کامیاب عملیات زمونږ د باهمت پوز سفارتکارانو او د استخباراتي ماهرینو د زړورتیا په سبب شوی دی
بایدن انتظامیه وای وسپوري 200 خلک چې ځاني د امریکایي پټوګه خودلې په افغانستان کې پاتې دي خو ناقدین وای په امکاني توګه په زرګونو افغانان چې د امریکا سره په دې جنگ کې مرسته کړې پاتې شوي او طالبانو د بدل د یرو سره مخ دي په امریکا دانی وکی هم کیږي چې کم خلک به هلته نراويستل د هغه په حق لخر معلومات نه و پډاګه کړي خو امریکا بیا دا تورونه ردی او د وایټ هاوس پریس سیکرټری جن ساکی د وایس اف امریکا د غشان یو تپوس په جواب کې وویل چې کم یو لک اول زره خلک هلته نراويستل شوی دي په هغه کې زیاتره افغانان دي او دا د امریکا د خلکو دراويستلو په تاریخ کې په ډومبي ځل شوی دي په اخر کې صدر بایدن داشمنه هم وکړه چې هغه به د امریکا د مفاداتو پرنا کې د امریکا خارجه پالیسی مخ په وړاندې بوزي چې پکې به دا هم شاملې چې د امریکایانو سمره په بهتره طریقه حفاظت وکړې شي سمینا احسن وایس اف امریکا دیوا واشنگتن ڈی سی
د ډیو سره اوسې د ډیو سره د ملتیامو مننه کوم چې را سره په خبرونه کې مالیا سپدی خبرونه کې نور راپورونه تفصيلات او همدار څېړنې لرو چې ستا سره به وار په وار په خبرونه کې شامل وو خو د محل زو د څېړنې ولوري ته چیز موږ سره مل شوې دی د سکایپ د لارې د کیو څېړونکو د نیویارک ښار څخه جهانگیر خټک صاحب خو تر کلی وایو ستړي مشي په خیر اخلي خټک صاحب
ډیره مننه مونږ زسه به تاسو ته کتون کوو ورته کوم ډیر سلامونه احترامونه
مننه ژوند دې وسه خټک صاحب دغه څو شی به وړاندې به تاسو زموږ د همکاري زمينه احسن ريپورت تفصيلات اوریدلې وي چې د ولسمشر بايدن کومي خبري چې تیر ورځ کړي وي خپل قام ته وینا کړي وه هغه کې خپل د فیصله دفاع کړي ده خو د هم حال په امریکایي رسنۍ باندې سوال کیږي ځکه چې دا سي رسنۍ دي چې زيني په ولسمشر بايدن باندې نیول کې کوي او زيني ملاتړ کوي کڅنګ کده
بالکل د امریکې څومره رسنۍ ادارې دي ورسپانې دي نشري ادارې دي هر چرته افغانستان د امریکې ځواکونو او باسلو په حواله ولسمشر بایدن چې کومه فیصله وا په هغه باندې بحث روان دي سخلک په نیوکه کوي سخلک هغه په حق کې دي هغه خلک چې کوم په نیوکه کوي چې اکثر تعلق د ریپبلیکن ګوند سره چې کوم د حزب اختلاف ګوند دي هغه د طرفنه دا راضی لګیا دی چې ولسمشر بایدن دا فیصله چکم طریقې سره کړی دا غلط و او د هغه د وجنه په نړۍ کې د امریکې چکم لکه شرمندګي ورته ملو شولا امریکې هغه عزت وقار ته نقصان ورسېدلو خو هغه خلک چکم ولسمشر بایدن فیصله سره اتفاق کوي او دا ذهن کې وساتي چکم نوی نظر پختنی راغلی دی او هغه نظر پختنی چکم په اپریل میاشت کې چې کله ولسمشر بایدن د 31 اگست یو د شمه نیټه ټاکلې و د ځواکونو باسلو د لپاره هغه وخت کې د امریکایانو اکثریت د افغانستان نه انقلاب حق کیو او نن هم چې کوم نظر پختنه را روان دي امریکایانو اکثریت په دغه په حق کې دي هم دک شه تاسو ته په هغه ورسپانو کې په خبرونو په صورت کې ملایويږي سخل کو دا وینا ده چې کوم ولسمشر جو بایدن چې کوم دا فیصله د هغه دفاع کوي هغه دا وینا ده چې جنگ ختمیدونکي وو ځکه چې د دې فیصله خو بایدن نه کړې دې فیصله خو ورستو کال فروری کې چې کوم طالبانو سره لوزنامه شوی و هغه کې شوی و چې امریکا به خپل ځواکونه وباسي او دویمه دا چې ولسمشر بایدن یو طرف ته د جنگ باقاعده اختتام اعلان وکړلو د خپل ځواکونو وباسلو سره په هغه خبرونه نه دی ورسته شوی چې کم د پاره امریکا همیشه نه ولاړه و یعنی تر هغهرو مخنیوي کول د پاره اوور د هورایزن کیپبلټی یا فضائی قوت استعمال نه هغه په شاشه شوی نه دی ورته دا چې هغه دا وینا ده چې دا ولسمشر بایدن بنیادی توګه باندې د امریکای خارجه پالیسي یو نوې باب رقم کړی دی یو نوې پاڼه ورته کولو کړی دا چې کم کې امریکا بو دا د بایدن خپل بیان هم دی چې کم کې هغه دا ویلیو امریکا به اوس د هیوادونو چې کومه نقشه ده چې کوم شکل لري هغه به په فوجي قوت باندې نه بدلوي بلکې سفارتکارې په ذریعه بدلوي دا د امریکای خارجه پالیسي نه به باور
ولسمشر جو بایدن د دغه وینا په محل کې چې خپل د فیصلې دفاع کوله د افغانستان په پخوانی ولسمشر اشرف غنی باندې هم نیوکی کړی دی چې هغه هیواد پرې خوده او بیا یې د افغان پاوز باندې هم نیوکی کړی دی کده دې تفصیل ورکړي چې هغه څه ویلې دي
هغه دا وینا و چې مونږه دا خیالو چې افغانستان یو مضبوط فوج دی چې کوم امریکای اور باندې پیسې لګولې دا ټریننګ ورکړې دي هر هغه ضرورت چې هغه پکارو هغه ورکړو او وی چې زموږ دا خیالو چې دا فوج به مکو مضبوطه دفاع کوي د افغانستان او بیا مونږ دا وکتل چې فوج تحلیل شولو چې کوم دا هیواد مشرو هغه هیواد پرې خودلو او هغه نه پس امریکایان چې کوم ژوند هغه نورم په خطر کې شولو ځکه چې هغه جنگ چې کوم افغانانو کوونیو هغه د پر امریکایان پاتې شول او دا فیصله خو مونږه اول ځنه کړی و یعنی ما خو وخت تاکلو چې یو درشم اگست پاتې و مونږه دلته نه اوزو نو چې کله دا فوج تحلیل شولو او بیا غي چې کوم کرپشن دی یا چې کوم دلته کې نور کیسې شوی دي هغه ذکر مکړلو او هغه سره پیغام یو پوری دا پیغام چې کوم د وینا و هغه پیغام بنیادی توګه باندې امریکایانو د پاره او مقصد دا و چې کومه نیوکه په هغه باندې کیږي او هغه نیوکه ټوله په دې باندې نه دي چې دا فیصله ولی وکړل چې ځواکونه وباسل شي بلکې نیوکه په وخت باندې دي چې آیا هغه جلتی وکړله لږ وخت نور پکارو ځواکونه لته پکارو کنو پکار د دو اټولو ټکو هر یو ټکی هغه جواب ورکړی دی. او وینا یې دادا چې دا جنگ همیشه جاری نشو ساتلې کېدلې, نړۍ بدله شوې ده, زموږ ته چې کومه خطره ده چې کوم 2001 کې افغانستان نه وا هغه نن هغه سر نه ده. نو په کار دا ده چې موږ چې کله خپله پالیسی جوړو هغه 2001 د وخت کې چې کوم موږ د پاره خطرې وي هغه په بنیاد باندې نه جوړو, بلکې 2021 کې چې کومې خطرې دي امریکې د پاره, یعنی ترخګرې خطره افغانستان نه خوره شوې ده, نورو هیوادونو ته لاړ ده. افغانستان کې خدا موږ ډېره زیاته کنټرول کړې ده, القاعده پسې تللی وو, مشرم وجلې دي, القاعده هم دومره کمزورې کړې ده چې هغه امریکې د پاره افغانستان نه خطر نه دي. او البته دا ضرور ده چې دکا ترخګرې ډلې الشباب او نورو ترخګرې ډلو په صورت کې افریقا او منځنی ختیځ کې مختلفو شکلونو او ډلو په صورت کې مخه تراغلي دي. امریکې اوس دا کار دی, امریکا به دا هڅه کوي چې هغه نه یوازې دا چې پوره نړۍ په سفارتکارۍ په ذریعه یو ځای په یو پاڼه راولي چې کله د ترخګرې خبره راشي, اور طرح دا هم چې دو خلاف دو پرزت کم عملیات دي هغه به هم جاری ساتي. او بیا یو بل خبره هغه دا خبره واضحه کړله چې افغانستان کې چې څومره وخت پر امریکا شکیلو نو هغه د وجه نه هغه توجه لري شول چې کم چین او روس په دې دوران کې نړۍ کې خپل اثر زیاتولو هڅه کړې دي او چر کم دینو کې زیات کړې دي, نو امریکا به دا هغه مقابله هم کوي. روس پر افغانستان
باندې دغه ورستۍ کړکیچ چې رامنځته شوې ده, خپل یو ورستۍ ریپورت د ملګرو ملتونو لخوا خپور شوی دی چې پاغي کې انټونیو ګوتریش چې د ملګرو ملتونو سرمنشي دی هغه خبرداري ورکړې چې په افغانستان کې د بشري ناورین راتلو ډیر امکانات دي, او په دې کې د کم خوراکي خبرداري هم ورکړې دی. که په دې باندې لګوندي وغږی کو خپل نړیواله ټولنې ته څه توجه کول پکار دي په دې لړ کې, او خپل دا ریپورت نور څه وایي؟
کوری امریکای د ملګرو ملتونو څومره چې کوم ادارې دي, سازمانونه دي, کاغذ د کډوالو سازمان دي, کاغذ د صحت سازمان دي, او کاغذ د خوراک سازمان دي, هر طرف نه یو خبر را دي چې په افغانستان کې بشري حالات ډیر زیات خراب دي شي, هلته کې چې کوم مرستې دي هغه ډیر زیات درن ضرورت دي. په افغانستان کې د ورلد هیلت اورګنایزیشن یا چې کوم نړیوال صحت اداره ده هغه دا وینا وا نن درې ورځې اول چې په افغانستان کې صرف د لسو ورځو دوا نه پاتې دي چې کم هغه تقسیمول شي, نور هغه تر سٹاک ختم دي. بیا یو الوتکا د پاکستان والا چې کم د ورلد هیلت اورګنایزیشن د پاره سر دوا نه 2.5 ټنه یوړلې مزار شریف ته, او نور هم را روان دي. نو دا مرستې پکار دي, خو دې د پاره یو ډیر بنیادی سوال دی, او دې چې کم هغه دی وینا ده هغه هر طرف نه راضي لګیا ده, او غوښتنه چې افغانستان کې ایئر کوریډر دې سیف کړل شي, یعنی دا هوایی لارې چې کومه ده دا دې محفوظ کړل شي. کابل ایئرپورټ تر اوسه پورې بند دی, کم امداد چې بهر نه راتلل غواړي. وری د امریکای چې کوم هغه دی د ټریژری ډیپارټمنټ دی یا مې مال دی هغه اوس دا اجازه ورکړې ده چې امریکای سازمانونه د خوراک او د نور امداد افغانستان ته وړي شي. او مسله دا ده چې د وخت کابل ایئرپورټ تړل شوی دی, کابل ایئرپورټ دوباره کولاولو د پاره د وخت حسی روان دي قطر او د ترکیه امداد سره, او خیال دا دي چې کې دي شي دغه چې د طالبان او د ترکیه ترمنځ یو درون اختلاف دي. طالبان د ترکیه فوج نه غواړي, ترکیه وایي چې مونږ کدلته کې خپل خلک ټکنیکی ماهران راولو چې د کابل ایئرپورټ دوباره کولو کی, نو هغه د پاره مونږ د دې چې کم حفاظت دي هغه د پاره خپل ځواکونه راولو چې کم ته تروسو پر چکم اطلاعات دي هغه دای چې طالبان دا نه منله, نو هغه د وجنه هغه لار ټوله بند ده چې سو پر دا لارې نه وی کولاو. او د دوه ډیر د تخت ضرورت دی ګوري انټونیو ګوتریس چې کوم طرف ته اشاره کړی ده, دا اول هم دا خبر مسلسل راتلو چې د افغانستان نیم آبادی نیم نه زیات آبادی بشري مرستو ته اړتیا لري, ماشومان چې کم دي هغه ته خوراک ډیر زبردست کموالی تر مخامخ دی هغه, او نور چې کم د ژوند ضرورتونه دي هغه د پر ډیر د ضرورتونه دي. نړۍ دا طرف نه بو ما په خیال دا دا د مرستې به راځي, خو ضرورت هغه دا دی چې د ایئرپورټونو پر کولو شي.
ډیر زیاته مننه خټک صاحب چې راغلی را سره مل شو او تفصیل مو شریک کړل دونکو سره,
ډیر مننه.
وی او ای دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بھی
چینل 103.
هر ورځ سلی رښتا تا
لی بی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او د خبرونی په دې ځای کې بیا هم د افغانستان په تړاو یو بل ریپورت ولوري ته تاسو پام راګرځو چې د افغانستان څخه د امریکا د پوزونو د وتل وروسته چې اوس کابل د طالبانو په کنټرول کې دی نو د افغانستان په سوونو خبريالان چې زیاتره پکې خزینه دي او د پناه پلټون کې دي د وی او ای آسیا څنګه خبريالې یو ریپورت تاسو زموږ همکاره سمینه احسن وړاندې کوي.
د نن نه قریبا یو میاشت مخکې استوري کریمی د خپل خاوند سره د هرات نه ریپورتینګ کوو، خو نن هغوی د طالبانو د واک نه تښتېدلی پاکستان کې پټ دي.
د طالبانو ویان ویل چې هغوی د خبریالانو سره هیڅ مسله نه لري، خو بیا موږ ولیدل چې هغوی د خبریالانو په لټون کې کور په کور ګرځي. تاسو ته پته ده چې د 200 نه زیات خبریالان او سماجي فعالین ورک دي، دا ښایي چې خبریالان محفوظ نه دي. لین احمده د چی خزو خبريالانو ته په میډیا کې کار کولو اجازه نشته.
عالمی د میډیا تنظیمونه وای خپل افغان ملګری محفوظه کول یو ګران کار دی. د خزو د میډیا عالمی تنظیم وای د خبريالانو تحفظ ټولنې ته په سونو خواستونه تر لاسه کیږي، حتی چې کم خلک هلته ناوتلې دي ژوندونه وسوم په خطر کې دي.
مونږ پاکستان کې یو خو ذهنونه منارمه دي، مونږ په ډېر یې رکیو.
یو خواکا خبریالان د افغانستان نه د وټو او ځان محفوظه کولو په لړ کې محفوظه لارې ګوري، نو ډیر ير لري چې په ملک د معلوماتو خبرولو په لړ کې تیارا جوړې دي شي.
ډیره د فکر خبره ده چې خبریالان اوځي نو هیڅوک به نه خبريږي چې سره باندې، خو که دوی نه اوځي نو د ریپورټینګ کولو لپاره به امکان هندي پرې نه خو دي شي.
د امریکا د نیټو ځواکونه د وټلو پس په افغانستان کې پاتې شوی خبريالانو د لپاره فکرونه پیدا شوې دي.
بنان چې ګونه مو میتونیم چې مسؤل میمونیم،
مونږ به څنګه د خپل حفاظت یقین وکړو؟ د مونږ لاته د لپاره هیڅ تنظیم نشته. مونږ په داسې خار کې یو چې د کلونو پورې په غرونو کې له جنگیدونکو خلکو په کنټرول کې دي. دوی به ولې زمونږ د تحفظ سوچ کوي؟ دوی تش قتلونه او وینه لیدلې ده.
سمینا احسن، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن ډی سی.
د ډیو سره د ملتیا مننه کوو او زمو د مهال د یو مرکې ولوري ته چې په بروکینګز انسټیټیوټ کې د افغانستان د چارو کارپوه مایکل وایي چې اوس یې د ډول په اړه څه ویل لا وخت ده او له وخته مخکې ده، خو امریکا با په راتلونکي کې یو نه یو ډول د افغانستان سره خپلې اړیکې وساتي. دی وایي چې هغه څه چې امریکا په افغانستان کې ترلاسه کول غوښتل هغه یې نه دي ترلاسه کړي. او دغه مرکه د آشنا تلویزیون خبریال احمد الله ارچوال ورسره کړي ده. راځي چې په ګډه سره وګورو او واورو.
زه فکر نه کوم چې ملګری ملتونه دې د طالبانو لخوا کې پرته په افغانستان کې د یو مسؤل ساحه رامنځته کولو ته اجازه ورکړي. زه فکر نه کوم چې روسیا او یا چین دې هم د دغه ډول یو نظر سره غاړه یوسي. زه فکر کوم دوی به دا دعوا وکړي چې دغه ډول یو کړنه د افغانستان پر خپلواکۍ او تیری دی. له طالبانو سره کله وړاندې مشوره ونه شي دوی هم ښایي دغه ډول غوښتنه ونه مني. بل دا چې په خپله دا د مسؤل ساحه مفکوره داسې چې طالبان هلته د خلکو ورتلو ته اجازه ورکړي په خپله په محدود ډول تعریف شوي.
په افغانستان کې د امریکا شل کلنه جګړه پای ته ورسیده. فکر کوي امریکا به په افغانستان کې خپل پاتې شي؟ که جواب ووي نو څه ډول؟
خزه فکر کوم چې امریکا به د وخت په تیریدو سره د یو څه مشوقاتو لکه د کرونا سره د مبارزې په برخه کې د مرستو او په بشري ساحو کې د مرستو په ورکولو سره په افغانستان کې ښکېل پاتې شي. دا ښایي چې رسمي امریکایي مرسته کوونکي وي او یا ښایي نه وي. ښایي دا ممکن امریکایي غیر حکومتي سازمانونه وي چې امریکا پکې برخه ولري. زه د طالبانو د چلند سره مشروط یو وخت په افغانستان کې د امریکا د یو کوچني ډیپلوماتیک حضور تصور کولای شم. زه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې د سولې د ساتنې ساتلو د څار د یوې ځانګړې باندنۍ وړتیا د سور هم کولای شم، خو زه فکر کوم دا به د لویدیځو هیوادونو نه وي، بلکې د هغو هیوادونو چې اکثریت مسلمانان دي د هغو څخه به جوړ شوی وي. نو دا هغه رول دی چې په ساحه کې د کم شمېر خلکو په درلودلو سره زه په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو لپاره متصور کولای شم. خو یقینا که طالبان ډېر بد چلند وکړي، بیا نور لارې هم موجودې دي. کیدای شي په ځنو کې بیا د امریکایانو لخوا د پټو عملیاتو ترسره کېدل دي، خو زما تمه دا ده چې موږ د دغو د ترسره کولو په اړه فکر ونه کړو.
د امریکا د شل کلنې جګړې وروسته ډېر خلک فکر کوي چې افغانستان په هغه ځای کې دی چېرته چې شل کاله پخوا و. فکر کوي امریکا په افغانستان کې خپلې موخې ترلاسه کړي؟
No, we have not achieved most of
it. نه، مونږ په افغانستان کې خپل موخې نه دي ترلاسه کړې. د دې لامل دا دی چې مونږ د یو داسې هیواد چې دومره پیاوړی او باثباته وي چې د یو افراطي ګروپ لخوا د نیولو پر وړاندې له ځان څخه دفاع وکړای شي د جوړولو هڅه کوله. اوس زموږ یوازینۍ تمه دا ده چې طالبانو هغه حکومت چې مونږ یې د پیاوړي کولو هڅه کوله هغه یې مات کړ. آیا داسې چانس شته چې طالبان دومره منځلار شي چې مونږ په یو ډول سره لږ تر لږه خپلې موخې ترلاسه کړو؟ استاد ویلی شي چې ترڅو چې پر موږ د افغانستان له خاورې څخه برید ونه شي او ترڅو چې د افغانستان خلک د دوی د حکومت لخوا قتل عام نشي، معنا یې دا ده چې موږ خپل پریکنډارتیاوې ترلاسه کړې دي. که څه هم چې دا یو څه بدرنګ دی، خو موږ دغه ډول یو تصور کړی او دا ښایي چې اوس هم رښتیا ثابت شي. خو فکر نه کوم یوازې د اسامه بن لادن وژنه او هغه د افغانستان له خاورې وستلو ته د موږ بریا وویلی شو. دا ځکه چې نه باراک اوباما او نه هم ولسمشر بوش له دوه لاسته راوړنو څخه مطمئن وو. دوی زیاتې ارمانی لاسته راوړنې غوښتلې. دوی د افغانستان لپاره داسې یوه وړتیا چې خپل خاوره وساتلی شي لاسته راوړل غوښتل. یقینا دغه موخه نه ده ترلاسه شوې. بیا هم طالبانو په چانس سره په منځلاري کېدو سره زموږ لپاره دغه موخه داسې ترلاسه کړې چې موږ هغوی ته د خوشحالونکو نه بلکې د منلو وړ ملګرو په سترګه وګورو. نو دا تاریخ دی چې وبلیکل شي.
زما بل پوښتنه د تاریخ په اړه ده. تاریخ به د امریکا د تر ټولو اوږده جګړه څه ډول تعریف کړي؟ ډېر خلک په افغانستان کې د امریکا جګړه او د کابل له هوایي ډګر د خلکو د راوستلو پروسه د ویتنام د جګړې د پای سره ورته ګڼي. ستاسو ارزونه څه ده؟
د خلکو د راوستلو د هغه تصویر چې تا یاد کړو، بر علاوه د ویتنام د جګړې سره ځینې ورته والی موجود دی. یو یې د هغه چا چې مونږ یې پر خلاف سخته جګړه کوله سره ملګرتیا کول دي. فکر نه کوم په افغانستان کې دا مهال رښتیا وي، خو یقینا مونږ د هغه په پرتله چې مونږ یې فکر کولو د ویتنام د کمونیست حکومت په لومړیو کلونو کې د همکارۍ په پرتله مونږ ډېر ژر د طالبانو سره همکاري پیل کړه. نو ځکه دلته ورته والی موجود دی. مونږ له پخوانیو مخالفینو سره د یو ځای کار کولو هڅه کوو. کار خبره دا ده چې جغرافیایي سیاسي شرایط یو له بله مختلف دي. هلته د سړې جګړې پر مهال یو نړیوال کمونیست تحریک چې هر ځای چې کولای شول د پرمختګ هڅه یې کوله موجود وو. اوس له افراطي تحریکونو چې په واک نه دي او په نړیواله کچه ځنې موخې ترلاسه کول غواړي او یوه لویه ننګونه ده، په بالقوه توګه یوه نړیواله ننګونه ده. خو دا د یو دولت یا حکومت په مشرۍ کې د تفریق د ترلاسه کولو یوه استعماري ننګونه ده. لدې عمله کې د سړې جګړې سره یې پرتله کړو، اوس دا یو تفاوت دی.
داعش خراسان 13 په کابل کې د بریدونو مسولیت واخیست او امریکا دوی په جلال آباد او کابل کې پناه کړل. داعش خراسان د افغانستان او سیمې لپاره څومره خطرناک دی؟
I don't know yet.
دوله معلومه نه ده چې داعش خراسان څومره قوی دی. زموږ نظر طالبان د داعش خراسان په پرتله ډیر قوی دی او طالبان داعش خراسان ته د یو مخالف سترګه ګوري. نو ماته داسې ښکاري چې داعش به په افغانستان کې په اسانۍ ونه توانیږي چې قوی شي. خو له بلې خوا د ټول افغانستان کنټرولول ستونزمن دي. دا به زما لپاره د حیرانتیا وړ وي چې دا ګروپ په بشپړ ډول مات شي او له هېواده وایستل شي. زه فکر کوم دوی به په ننګرهار او یا کونړ کې په غرونو کې پټنځای نه ولري او کله کله به ښارونو ته هم سر ورښکاره کوي. دا هم امکان لري چې ځنې داعشان د طالبانو سره د طالبانو په جامه کې ملګري شي او پر طالبانو له شاوار وکړي، لکه طالبانو چې پر حکومت او ناټو کولو. ما ته هیڅ څه شی بشپړ نه ښکاري. زما په اند داعش به یو څه سیمه ایز ملاتړ ولري، خو که د طالبانو په حکومت کې چې طالبان له داعش څخه کرکه کوي او غواړي دوی مات کړي، داعش وکړای شي ستر شي، دا به د حیرانۍ وړ وي.
زویه خبرې بیا د چمن پولي ولوري ته چیرې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دغه ګډه پوله باندې په سلګونو افغانان انتظار دي او غواړي چې پاکستان ته ورواوړي. د راپورونو له مخه په دغه ګڼه ګوڼه او چلماچل کې دوه کسان مړه شوي هم دي چې د خپلو لاندې شوي دي او راځي چې تفصیل یې نور په دغه ویډیو ریپورت کې چې نعمت الله سرحدی را لېږلې دی په ګډه سره وګورو.
د پاکستان افغانستان ترمنځ چمن ګډه پوله باندې د افغانستان څخه او پاکستان ته وسوم په زیات شمېر افغانان در داخله دوه کوشش کوي، خو پاکستانی چارواکي وایي چې د مخنیولو د پاره پر انتظامات نیولې دي. دلته د چمن ضلع مرستیال کمشنر جمادات خرمندو خیل مخکې و ویډیو ته ویلي وو کچې دغه افغانان په پاکستان کې را داخل سي، دوی په چمن سره د شهر کې راوګرځول سي، سي د پاکستان نور سمو ته ولاړ نسي. دا وخت په چمن سره د شهر کې په سلګون افغانان پاتې کیږي چې پر کابل د افغان طالبانو د قبضې ورسته په پاکستان کې را داخل شوی وو. چې چارواکو د پاکستان نور سوته د تګ مخنیوي لوس دوی دا وخت په چمن سره د شهر کې ځای پر ځای دي. په دغه افغانانو کې شاوخوا 50 کورنۍ سور سره کوشنیان او زنانې هم دي. دا وخت چمن ریلوی سټیشن او مقام ته نږدې په خیمو کې ژوند کوي. څه دغه افغانان وایي چې دوی د کندوز ولایت څخه او پاکستان ته راکډه شوي دي. پاکستان او نورو برخو ته د تکول کوشش کوي چې د پاکستاني چارواکو لخوا په لوی لار باندې راګرځول شوي دي او دا وخت ته په چمن کې پاتې کیږي.
ما مشکلات هغه کې زوی مې هلته پاتې دي، میړه مې هلته مړ شو، کور مې خراب شو. دلته راغلی دغه وګوره شای نشته کې وخوري، دا امزاک ته واچوي سم لوي کمپل نشته، دا فرچینا نشته بچیه. دغه څه حال ده، ما دغه کارګر مې نشته، دغه څه مجبورای ما یو زوی مې هلته پاتې دی، دغه څه حال مې پاتې. دا وګوره دا ما خور دغه څه پخه سوزولای دی، دا بمبار ته کور مې خراب شو.
دا کندوز ولایت نسل کور مونږ به درک شوی او باز خلک ورور هلته پاتې دی، باز مور پاتې دی، باز پلار پاتې دی، باز د خزه پاتې دی، خپل ځان وباسلې دی او ډوډۍ پسل او غانه ملاوي دی.
ته وګوره ورور ته ته معلومیږي چې تقریبا د 500 شپېته کورونه دی، بس دلته راغلی دی هیڅ شی په نشته، بس خوراکه هیڅ شی پکې نشته. بس دا دولت نه زمونږ غوښتله دا چې مونږ ته باید کومک وکړي.
د چمن د ضلع مرستیال کمشنر جمادات خرمندو خیل څخه دغه افغان کډوالو د خیمه بستۍ د موجودګۍ په حق له د پښتلو ډېرې هڅې وکړي، خو د هغه ګرځنده ټلیفون جواب نه وایي ځکه چې د سره رابطه ونسوه. خو د پاکستان مرکزی وزیر اطلاعات پوا چودري څو ورځې وړاندې یو پاکستاني شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې د افغانستان څخه د چمن له لارې پاکستان ته 40,000 افغان کډوال را داخل شوي دي چې دوی ته مرستلوتونو ورکولو د پاره زمينه برابر کړې ده. خو دغه افغانان اوس هم وایي تر اوسه د دوی سره پاکستاني چارواکو رابطه نه ده کړې، خو دوی پر عالمي مرستندوی ادارو باندې ژغ کړی دي چې دوی سره د پوري مرستې وکړي چې دوی دلته په چمن کې ډېر په بد حال کې ژوند کولو باندې مجبور دي. نعمت الله سرحدی، وی وی ڈی وا، چمن.
اروپایی مشرانو د چهارشنبه په ورځ د سلوانیا شمال لویدیځ سیمه کې چې د سیلانیانو د خوښي ځای دی غونډه وکړه او د افغانستان پر راتلونکي خبرې وکړې. اروپایان وایي چې د کډوالو د ورتلو بل ناورین د مخنیوي لپاره تیاری کوي. په تیر دوه اونیو کې چې طالبان واکمنه شوي دي، په زرګونو افغانان د افغانستان څخه وتلي دي او اکثریت یې لا هم هڅه کوي چې بهر ووزي. راځئ چې دغه ریپورت چې سید سلیمان آشنا د آشنا تلویزیون خبریال تیار کړی په ګډه سره وګورو.
د کرویشیا صدر اعظم اندری پلانکوویچ ویل اروپایي اتحادیه د زیات شمیر احتمالي مهاجرینو د ورتلو لپاره تر پخوا اوس ډیره آماده او ښه ترتیبات نیولې شي.
I think the European Union is far
فکر کوم اروپایی اتحادیه دا ځل ډیره ښه تجربه لري. نظر 2015 او 2014 کال ته چې د ختیځ مدیترانه او غربي بالکان له لارې به موږ ته د مهاجرینو لویه څپه راتله. زما په نظر اساسي خبره دا ده چې دا فشار همالته د افغانستان سره نږدې تر ممکنه حده ټینګ وساتو، یا ځینې څرګند مسؤلیتونه د داخل نه ګاونډیو هیوادونو ته وسپارو او په دې اړه ورسره خبرې وکړو چې وضعیت کنټرول کړي او د زیات مهاجرت مخه ونیولی شي.
د اروپای اتحادیې د کورنۍ چارو کمشنر ویل اوس چې د طالبانو د واکمنې دو سره افغانان د خپل هیواد نه تښتي، د اروپای اتحادیې هیوادونه غواړي هر څه زر د یو بشري ناورین مخنیوي وکړي.
Of course nobody can.
البته هیڅ څوک دا وړاندوینه نشي کولای چې څه به پیښیږي، ځکه وضعیت په هر ساعت او یا لږ تر لږه ورځ تر بلې بدلیږي. خو مهمه خبره دا ده چې موږ څه کولای شو چې د یو بشري ناورین مخه ونیسو. ښه اقدام دا دی چې د مهاجرت د بحران مخه ونیسو، د بشري ناورین مخنیوی وکړو، او له همدې امله موږ باید په افغانستان کې د افغانانو ملاتړ وکړو.
دا مجلس یو ورځ تر هغه پیښې وروسته جوړ شوی چې وروسته امریکایي پوځي هم د کابل نړیوال هوایي ډګر نه ووت او د امریکا اوږده جګړه پای ته ورسیده. اروپایي ټولنه هڅه کوي د 2015 کال په څیر د سوریې د کورنۍ جګړې له امله د بل مهاجرت د بحران مخه ونیسي. ځنې افغانان چې د امریکایي قواو سره یې کار کړی او د افغانستان نه وتلي اوس سربستان ته رسیدلي دي، او وایي په طالبانو باور کول ګران دی او د افغانستان دننه پاتې خپلوانو ته اندېښمن دي.
Because they are in hiding.
هغوی پټ دی او ځانونه نشي خودلی، او په دې هم اندېښمن دي چې کېدلی شي څوک د پټ ځای په برخه کې طالبانو ته اطلاع ور. دا سمه ده چې طالبانو عمومي بخنه اعلان کړې ده، خو بیا هم هغوی تاسې ته د تهدید په سترګه ګوري، ځکه کله خارجیانو سره مو کار کړی وي نو طالبان تاسې یو خطر ګڼي، او یا ان تر دې چې د خاین په نظر درته ګوري.
So I work with NATO forces, NATO and America.
طالبان په هغه کسانو پسې ګرځي چې حکومت سره کار کړي. هغه ورته وایي چې خبره نشته، خپل کار ته راشي، عادي ژوند وکړي. خو نه، حقیقت داسې نه دی، هر څه بل شان روان دي. زه ورته ډیر اندېښمن یم.
په کابل کې د طالبانو له واکمنیدونه تقریبا دو اونۍ تیرې شوې دي، خو تر اوسه حکومتي ادارو فعالیت نه دی پیل کړی، او له دې امله ډیر مامورین د خپل راتلونکي لپاره اندېښمن دي.
تاسو پوهیږئ چې دوه اونۍ کېږي طالبان واکمن شوي دي. تر هغې وروسته چې د افغانستان حکومتي نظام فعالیت بند شو، موږ ونه کړای شول خپلو دفترونو ته ولاړ شو، او طالبانو هم اجازه را نه کړه چې خپلو کارونو ته ستانه شو.
او طالبانو د چهارشنبې په ورځ د کابل په سړکونو خلکو ته ډاډ ورکو چې سر او مال به یې خوندي اوسي.
او دلته 200 ملګري را سره دي، یو کنډک مسؤول یم، او دلته د دې په خاطر راغلی اوس د خلکو مال او د ناموس او د عزت خیال وساتو، د دوی امنیت وساتو. او دلته موږ دې راغلی اوس د بیت المال سره خیانتونه سي، د خلکو د مال او د ژوند زندگی د دو سر مال ټول حفاظت وکړو. د دې لپاره راغلی او لسه دا ډاډ ورکوو چې دوی به سر مال عزت ټول په اطمینان کې، د دوی به په حفاظت کې. نه دې موږ دوی لپاره پیغام ده.
طالبانو تر اوسه نوې حکومت نه دی اعلان کړی، او نه یې داسې څه څرګند کړي دي چې څه ډول نظام به جوړ کړي او څه ډول حکومت ولی به کوي. سید سلیمان آشنا د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ دی و د ګران اوریدونکو تاسو خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه ګوري او اوري. زو د محل د بل ریپورت ولوري ته چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي له افغانستان سره د امریکا د تعامل نوې فصل پرانستل شوی دی. له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو په وتلو سره د امریکا ډیپلوماټیک حضور له کابل څخه د قطر دوحې ته انتقال شوی دی. قطر چې د یو نیم کال راهیسې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربه و، پر طالبانو غږ کړی دی چې ترهګرۍ رد کړي او پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي. په دې اړه نور معلومات تاسو ته په دغه ریپورت کې برېښنا عمرخیل چې د آشنا تلویزیون خبریاله ده وړاندې کوي.
د طالبانو د واکمنۍ په وړاندې یوه ستره ستونزه په پنجشیر کې د احمد مسعود په مشرۍ مقاومت دی. د طالبانو د دعوت او ارشاد کمیسیون مشر مولوی امیر خان متقی د پنجشیر له خلکو غوښتي چې په دغه ولایت کې مقاومت کوونکو ته د جګړې د نه کولو قناعت ورکړي. خو د پنجشیر اوسیدونکي وایي دغه درې ته د طالبانو په زور راتګ نه مني، خو سولې ته تیار دي.
خبر شوم که
مونږ غوړېدلې چې طالبان غواړي د پنشیر درې تراشي مونږ د خپل وینې تر روسي ساز کې پورې د خپل خاورې او هواد څخه دفاع کوو.
از موږ مو از وطن مو از عوامي سمودي از تمام افغانستان دفاع وکړو.
پیغام مو به طالبان میاست که مو
طالبان ته زموږ پیغام داده چې مونږ سوله غواړو. ټول نړۍ په هیږي چې د لومړي مقاومت په محل طالبان په زور راغلل خو زور ګټونه کړله د دې درې پر خودلو ته مجبور شول.
یوې سیمه ییزې سرچینې امریکا غږ ته وویل چې نن چهارشنبه پنجشیر ته نږدې د پروان، ګلبهار او جبل سراج او د پنجشیر پروخه ولسوالۍ کې د طالبانو او د پنجشیر د مقاومت ترمنځ جګړه پیل شوې او لا هم دوام لري. کابل کې له تیرو شپاړسو ورځو راهیسې چې د طالبانو واکمنۍ پیل شوې د حکومت د جوړولو څرک نه معلومیږي. نړیوال، افغانان او ګاونډیان له طالبانو څه غواړي؟ قطر ویلی د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندل لومړی توپ نه لري، خو دغه اسلام پال ډلې سره همکاري خای مثبت اغیزه ولري.
و التاکید علی اهمیت هذا الدور و علی
مونږ پټولنه کې د افغان خدو درول پر اهمیت ټینګار وکړ او دغه دوام په تیرو خبرو کې هم د افغان مذاکراتي پلاوی سره د خدو حقونه د خبرو یو برخه و.
کاغلی السانی هم دارنګ پرون د جرمنی له بهرنوی چار وزیر هایکو ماس سره تر لیدو وروسته په طالبانو غږ کړی چې تروریزم رد کړي او پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي.
موضوع المطار طبعا
مونږ درا غری د مخنیوي لپاره د طالبانو د همکارۍ پر اهمیت ټینګار کوي چې په دې برخه کې همکاري وکړي او خپل ژمنې وساتي.
کته هم اکثر افغانان د طالبانو د واکمنۍ نه د تیرو خاطرو په اساس ویره لري. خو د کابل په یو روغتون کې خزینه ډاکټران او روغتیا پالان وایي چې د طالبانو د چارواکو لخوا بیرته کار ته بللی شوی دی. په پیل کې چې طالبان کابل ته ننوتل مونږ ډیر اندېښمنو چې څه به کېږي، خو شکر زموږ د کار په برخه کې څه ستونزه رامنځته نه شوه. د روغتون چارواکي او طالبانو زموږ څخه غوښتنه وکړله چې روغتون ته خپلو وظیفو ته راشو. خو په تیرو دوه اونیو کې چې طالبانو کابل نیولی دی، د ډاکترانو او روغتیا پالانو پرته هغه ښځې بیرته کورونو ته استولی دي چې دفترونو ته د کار لپاره ورغلي دي. برېښنا او مرخیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
په افغانستان د طالبانو د واک وروسته روس ډیر په احتیاط سره د دغه هیواد راتلونکی څاري او ګوري چې د مواقع او خطرونو نه څنګه ګټه واخلي. په دې اړه نور تفصیل د وایس اف امریکا خبریالې مارګریت بشیر یو ریپورت درته د دیوه همکار نوشروان قلندر په غږ وړاندې کوو.
څکه هم د طالبانو ډله د یو ترهګر تنظیم په توګه ګرځول کیږي، خو روس د سو کلونو راهیسې د ډلې د مشرانو سره په رابطه کې دي او تر دې چې دوی ماسکو ته هم بللې دي. غربي نړۍ د امریکا او نیټو انخلاته اندېښمن دي، خو روس دا وخت یو نرم غږ لري. په کابل د طالبانو د قبضې وروسته د ملګرو ملتونو په سلامتي کونسل کې د روس استازي وسیلی نبنزیا دومره ویلي وو چې د خپل ترجمان نه خبر شوی افغانستان کې سروان دي.
زموږ دریځ دا دی چې دا وخت د یوریدو ثقایته نشته. اصل خبره دا ده چې په لویه کچه د خلکو وینه تویه نه شي. موږ غواړو چې ټولې افغان خواوې د جګړې نه ډډه وکړي او په سوله ایزه ډول جوړجاړي ته لاره هواره شي.
ماسکو هم په کال 1991 کې په افغانستان کې مداخلت کړې وه. د دوی پوزونو د کمیونست حکومت د مرستې لپاره په افغانستان برید کړو. دغلته د اسلامي یاغیانو چې د مجاهدینو په نوم پیژندل کېدل ورسره جنگ کړو. دغه یو تیز پوزي اپریشن ګڼل شوی چې تر یوې لسیزې جاری وو. خو د افغانستان نه د فوري وتلو وروسته روس کې د کمیونست حکومت ختم شو. خو څېړونکي وایي نن ماسکو په افغانستان کې یو عملی دریځ لري.
ماسکو د سیاسي طاقت د خلانه ګټه پورته کولو ته ډیر لیواله دی، ځکه دوی په ځمکه موجود دي. په دې وجه دوی سفارتخانه هم نه لري کوي. ماته ښکاري چې روس به په ممکنه توګه لومړی هیواد وي چې طالبان به تسلیم کړي، که څه هم زه فکر کوم چې موږ له دې ممکنه نقطې نه ډیر لرې یو.
روس غواړي چې منځنۍ ایشیا ته د اسلامي توندلارو او جنګیالو مخ ونیسي او تمه لري چې طالبان به په دې لړ کې په خپلو سیمو کې د غیر قانوني افیمو دنده بند کړي. څېړونکي مارک سیماکوئسکي وایي دا وخت د امریکا انخلا روسته دا پروپاګاندا د یوې ډالې په توګه ملو شوې ده.
ابشک چې افغانستان هم دا وخت د نړۍ په کچه د روس لپاره د امریکا د کمزورۍ په توګه ښکاري، کوم چې روسته په یوکرین، وینزویلا او نورو سیمو کې د خبرو اترو په لړ کې د ګټه رسولو لپاره یو اهمه مثال دی.
دا سرکاري د امریکا د وټول ورستا ماسکو غواړي خپل اثر زیات کړي او په افغانستان کې پیدا شوی تشه ډک کړي. نو شیروان کلندر، وی او ای ډی وا، واشنگتن.
د دې ویلیدونکو تاسو د دې وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د دې ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کېکاږئ او بیا د فلاګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کېکاږئ، او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا بټن کېکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د دې ویب پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ. د دې وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، د امریکایي اسکرو د وټل ورستا او کابل کې د طالبانو واک مندل ورستا په زرګونو افغانان له افغانستان څخه وتلی دي، او همدارس په دې کې یو افغانه کډواله چې ناجیه هاشم زاده نومیږي هغه خپل کیسه کوي. راځي چې دغه کیسه واورو. ماوش جلیل تاسو په دې باندې ریپورت لري.
ناجی هاشم زاده په افغانستان کې وضعیت پړه د خبرګون خای
وته. زه غواړم خپل کورنۍ، خپل خلکو ته وایم دا ډیر غمجن دي.
هغه نشو کولی خپل احساسات کنټرول کړي ځکه چې هغه په افغانستان کې درست پاتې خلکو پړه خبرې کولی.
فرست آی وان ټو پری. لومړی زه غواړم د هر چا لپاره دعا وکړم چې په افغانستان کې وي، چې خوندي وي. زه هر څوک یادوم، زه خپل هیواد یادوم. زه ډیر مایوس یم ځکه چې موږ دا تمه نه درلودله نړیواله ټولنه، امریکا او ناتو به په اسانه سره افغانستان څخه وځي. حتی موږ له خپل حکومت او زموږ ولسمشر څخه دا تمه نه درلودله چې د افغانستان به هم داسې پریږدي، او زموږ خلک به په داسې وضعیت کې راولي چې ډیر مایوس دي.
هغه وایي هغه د خپلې کورنۍ له ژوند څخه ویره لري چې اوس طالبان په کنټرول کې دي. طالبانو ویلي چې دوی به د مذهبي لږکیو او ښځو حقونو ته درناوی ورکړي. کله چې دوی له 1990 څخه تر 2001 کال پورې حکومت وکړو، په هر صورت میرمنې اکثره له کار کولو یا مطالعه څخه منې وي.
نو اوس کله چې طالبان وایي چې دوی مختلف دي، آیا تاسو په دې باور لرئ؟
نه، دا ځل دوی انتظار کوي چې نړیواله ټولنه له افغانستان ووځي، په اصل کې امریکایي سرتیری. لکه څنګه چې زه د دوی سره تجربه لرم، د ورستی ځل راسي زه ډاډه یم چې دوی به دا بیا تکرار کړي، ځکه چې دوی په سوله باور نه لري، دوی د ښځو په حقونو باور نه لري، دوی په بشري حقونو باور نه لري. او زه ډاډه نه یم دوی واقعا نه دي بدل شوي. هغه شیان چې دوی وایي زه پرې باور نه کوم.
هغه وایي هغه د اسوی ویزې لپاره غوښتنه کړې ځکه چې هغه د خزو لپاره د هغه د کار لامل د طالبانو په لیست کې و، او هغه پوهیدا چې ک طالبان بیا وخت تر لاسه کړي د خزو ژوند به په خطر کې وي.
نه یوازې زه، نور کارمندان چې د سازمان سره کار کوي او د اس آی وی اهل دي او هر چا دې لپاره خواست کړي و. دوی غوښتل چې راشي او په یو هیواد کې پاتې شي چېرته چې ښه ژوند ولري او په سوله ییز وضعیت کې پاتې شي.
داغه اسوی حالت لپاره غوښتنه کول اسانه نه ده. هغه تیر کال یو ضرورت شوه.
دا ریکوایرمنت واز د دې لپاره ارتیا و په افغانستان کې د امریکا د مرستې پر وجو سره د توه کلونو کار کولو پس منظر د سپارښت لیک او د غواخ لیک چې دا خی چې په هیواد کې ستاسو ژوند په خطر کې دی.
هغه وخت هغه نشو کولی د خپل کورنۍ لپاره د اسوی لپاره غوښتنه وکړي. اوس چې د هغه کورنۍ ورده هغه څه کوي دوی دلته راولي.
ځکه چې د طالبانو اصلي هدف اوس او پخوا هم امریکایان او د هغوی کارمندان وو، او اوس چې ما اوریدلی چې دوی غواړي له کوره کور ته لاړ شي، لټون وکړي او که دوی زما کورنۍ و پیژني چې زه دلته يم، نو یقینا دا به زما د کورنۍ لپاره ستونزوي.
له همدې لامله هغه نه غواړي په افغانستان کې د هغې د کورنۍ نږدې غړو نمونه او ځایونه ښکار کړي، او لکه څنګه چې هغه په امریکا کې خپل نوی ژوند ته ننوځي، هغه هڅه کوي د هغو کسانو سره مرسته وکړي چې شاته پاتې دي.
پاکستان کې د خبريالانو او وکیلانو تنظیمونو همدارز د بشري حقوقو فعالینو او د دوو لویو سیاسي ګوندونو پاکستان مسلم لیگ او همدارز پاکستان پیپلز ګوند د موجوده حکومت لخوا میډیا ډیولپمنټ اتارټي پر ضد د احتجاجونو غږ کړی دی، ویلي دي چې دا یو تور قانون دی، او همدارز ویلي دي چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت غواړي چې د دې قانون په عملی کولو باندې په میډیا او پر رسنیو باندې مکمل کنټرول ولري او سانسوري کړي. راځي چې د اورنګزیب خان دغه ریپورت په کډه سره واورو.
نوموړی خبریال مشتاق یوسفزی وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې شوی په لوزنامه کې طالبانو دا خبر منلې ده چې د افغانستان ځمکه به د چا په ضد نه کارول کیږي، او اوس وخت راغلی چې دوی به دغه وعده څنګه پوره کوي. دوی وایي په افغانستان کې د مختلفو هیوادونو جنگیالي موجود دي، او یقینا دا د افغانستان د گاونډي هیوادونو لپاره ستونزې پیدا کولی شي. دوی وایي طالبانو تر اوسه پورې جنگ کاوه، او هغوی سره د حکومت کولو لپاره تربیتي یبته خلق نشته. مشتاق د وایي ک باقی د فوج، پولیس او مستحکم حکومت جوړ نشي، نو دا یریشتا چې دغه مختلفې ډلې د افغانستان خاورې د نورو هیوادونو په ضد استعمال کړي.
مختلفو ملکونو ته چې خلک داسې په افغانستان کې، خاص کر پاکستان، طالبان، چاینیز، عرب ملکونو خلک چې هغه خپل ملکونو ته نشي، نو یا خو بیا داسې یو څه ملکونو شي د دغه ګروپونو خپل ملکونو ته واپس پیدا لپاره، او که دغه مينو بیا په افغانستان باندې او خاص کر طالبانو باندې فشار راوړي. افغان طالبان ملګر وړي چې هغوی داسې وخت کې ځان ته خپل فرنټ کولای شي چې هغوی توجه تشریح کړي چې هغوی د پر داعش د مخ نه وته خطر ده.
پاکستانی چارواکو دا ویرا په داسې وخت کې سرګند کړی دا چې کابل طالبانو نیولې دي، او د دوو اونو د تیرېدو باوجود هم په افغانستان کې کوم حکومت نشته. پاکستانی چارواکو خبری ایجنسی رائټر ته ویلي دي نړیوالې ټولنې لا پکار ده چې د افغانستان فوج بیا پر جوړولو کې د طالبانو مرستي وکړي، او طالبان د افغانستان په خاورې کنټرول کړي. کلی د پخوانی قبایلی سیمو وتلی خبريال صدر دا وړوایي د دې وړاندې هم د پاکستان او افغانستان خاورې د یو بل په ضد استعمال شوې ده. په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو او داعش پرنګا داسې نور ډلې موجود دي چې د پاکستان په ضد یې فعالیتونه کړي. دوی وایي په افغانستان کې داسې علاقې اوس هم شته چې هلته د طالبانو کنټرول نشته. صدر دا وړوایي بهرني ځواکونه اوس د افغانستان څخه وتلي دي، او اوس هم هلته داسې کوم منظم قوت نشته چې دغه ډلو مخه ونیسي.
افغانستان کې چونکه اوسه امریکا نشته دی، افغان نیشنل آرمی چې کوم دی، کوم حکومت واره نشته دی، څومره چې دا وړه تنظیمونه دي دا محفوظ پای دا هلته نه به کاروایانې کوي چې کار افغانستان کې وي که پاکستان کې.
د طالبانو لخوا د کابل نیول وروسته داسې خبرونه مخې ته راغلي وو چې طالبانو د بګرام زندان څخه 15,000 بندیان خوشي کړي وو چې پکې د القاعده او تحریک طالبان پاکستان غړي هم شامل وو. د دې ترڅنګ په ټولنیزو رسنو د پاکستان طالبانو د یو مشر فقیر محمد په ګډون نورو غنښمیر غړو ویډیوګانې هم خپرې شوې دي، او تحریک طالبان پاکستان هم د دې تصدیق کړیو. دوه ورځې وړاندې د پاکستان په قبایلی ضلعه باجوړ کې د پوره د پولی غاړي لخوا په بریټ کې دوه پاکستانی ځواکونه وجل شوي وو، او پاکستانی طالبانو د دې ذمہواری اخستو. د پاکستان پوز د مطبوعاتو د سانګې مشر بابر افتخار په جولای کې ویلي وو په قبایلی ضلعو کې د امنیت خراب وضع د پولی بلی غاړي ته د حالاتو سره تړلې ده، او دا وخت په پاکستان کې هیڅ کوم د ترهګرو ډلو نتورک نشتا. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا مردان.
د دې ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو، د پاکستان د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ په مشرۍ د پښتونخوا ملت پال سیاسي او ټولنیزو غړو د ملي جمهوریت غورځنګ په نوم د یو نوي سیاسي ګوند بنسټ یې خیدای راځي چې تفصيلي د مدسټ په دغه ریپورت کې په ګډه سره واورو او وګورو.
معلومه ده چې دا پارټي په یو داسې وخت کې د نوی مترقی ګوند نېشنل ډیموکراټک موومېنټ یا د قومي جمهوریت غورځنګ باقاعده اعلان په وخت د یاد ګوند فعالین ویل پاکستان کې جمهوری ادارې او ګوندونه په شعوري توګه کمزوري کړې شوي دي. د غوښتل چې دغه تشر ډکولو لپاره د یو مترقی او سیکولر ګوند ضرورت ته خپل مشران د لاندې راوټاکي. د یو ویل د سو میاشتو د مذاکرو نه پس موږ د ګوند تنظیمي کمیټه اعلان کړه. دغه دستوره کې خبري غونډې ته د وینا په وخت د نېشنل ډیموکراټک موومېنټ لومبي کل شوی چیئرمین د مرکزی اسمبلی غړی محسن داور ویل
بارل نن موږ د دې یو بنیادی ډانچا یې خو دا یو مرګرو سره په سلا باندې یو مرکزی ارګنایزنګ کمیټي او ټاکل شو. دا غ ارګنایزنګ کمیټي مقصد بدای چې هغه په صوبو کې بیا ارګنایزنګ کمیټه ټاکي هغه صوبې بیا ضلعو ته ځي ضلع بیا یونټو ته ځي د یونټو نو بیا ممبرشپ کیږي هغه ممبرشپ بیا د لاندې نه را یو منتخب تنظیم مخ ته راوړي او هغه بیا د یونټو د ضلع او د صوبې او بیا د مرکز انتخاب کوي او یو منتخب په سیاسي ډانچاو یو منتخب تنظیم باندې قوم ته ورکوي.
د نوی لال شوی ګوند منشور په حق له محسن داوړ ویل دای به هیواد کې د جمهوریت ادارو د مضبوطی لپاره کار کوي. ګوند کې به د صلاحیت او قابلیت په بنسټ مشران ټاکل کیږي. د پاکستان د ټولو وړو قانونو د حقوقو خبره به کوي. د نوی عمرانی تړون لپاره به هڅه کوي. خو وی ویل کاتل سم آئینی ترمیم کې چا لاس وهنه وکړه نو دای به سخت مخالفت کوي. محسن داوړ زیاته کړه د نورو زیاتو صوبایي حقوقو ترلاسه کولو لپاره به د دوی مبارزه جاري وي. دغه ګوند یو فعال میرمن بشرا ګوهر نه دیوا پختنا وکړه هیواد کې نور هم ملت پاله او مترقی ګوندونه شتون لري. نور او د دای ګوند کې به څه فرق وي؟ نغوای
وکتل چې ځوانانه مشارکې دا مونږ ویلو چې د وخت د ځوانانو د کې بخزه ته رول ورکړی کیږي. د دې چې کوم منشور دی د باندې په ډیبیټس کیږي او جمهوریت طریقې سره بیا الیکټډ کونسل اډاپټ کړي. دا داسې نه دی چې د برانه مسلط شوی کی ساده مونږ یو لوی پروسس چې کوم جمهوری پروسس دی کنسلټیشنز هم کړی دي ډېر خلکو سره هم کنسلټیشنز کړی. نو بیسیکلی زه دا کوم چې دا یو قدم دی بالکل به کامیابی کی.
د غونډې په وخت د افغانستان په موجوده وضعیت هم ویناوالو خبرې وکړې. دوی کې اکثر د افغانستان په حالاتو د خفګان سرګندونه وکړې او ویلي افغانستان کې لاسوهنه شوې ده. لکه د یاد ګوند یو مشر او پخوانی سېنیټر افراسیاب خان خټک چې وایي
موږ خو خیال ده چې دا یو قسم ته په افغانستان باندې فوجي قبضه وشو او دغه خلکو نه هیڅ پوښتنه نه ده شوې. دغه اونسته پوښتنه نه ده شوې هغه رای په دې کې شامل نه ده. نو موږ وایو چې دا خو جایز نه ده. دا قبضه جایز نه ده. په کار ده چې د افغانستان خلک فیصله وکړي چې هغه کوم قسم ته نظام غواړي. خصوصا جمهوري نظام نن یو شته مې پیړې ده. موږ خیال ده چې د افغانستان اونسته دا ازادي په کار ده چې حاصله وي چې هغه فیصله وکړي.
وای زمونږ به کوشش وکړو چې د افغانستان او پاکستان د ولسونو ترمنځ د دوستۍ اړیکې جوړې کړو. یاد ګون کې زیاتره پښتون ژغورنې غورځنګ کې فعال پادشي مشران شامل دي. خدای ویل پی ټی ایم پارلیماني سیاست نه کوي او موږ د پارلیمان لار غوړه کړه. خدای دې باوجود به د پی ټی ایم هر پروګرام کې برخه اخلو او غوښتنه وکړه د اسمبلی د غړي علي وزیر په شمول چې څومره هم د پی ټی ایم فعالین جیلونو کې دي دوی دې باید زر تر زر را خلاص کړي شي. د همکار هاشم علی سره مدثر شاه وایس اف امریکا ڈیوا پی خبر.
د دې لیدونکو تاسو د ڈی بی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ٹی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ڈی بی ویب پانه وګورئ.
د ان ٹی ایچ لینک اپ ډاونلوډ اولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ٹی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کیکاږئ او بیا د فلاګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کیکاږئ او په دریم پړاو کې بیا د اوکے تڼۍ یا بٹن کیکاږئ. لکنه کې دوه غوښته تاسو د وی وی پانا فرانسي او خپل پخې فارونه وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ. د
دی وی ګران ولیدونکو او ورېدونکو تاسو د غری رپورټونه ولیدل چې په سیاسي برخه او په سیاسي موضوعاتو باندې هم و د پاکستان د دې ترڅنګ د افغانستان او ساسره مو په دې خبرونه کې شامل کړه. خو دا محل زو د یو بل بیل رپورټر ولوري ته چې محمد صدیق چې یو وړو کای ماشوم دی د هغه کیسه غواړو تاسو سره شریک کو چې د نړۍ لومړی تر ټولو کم عمره ماشوم دی چې بایونه کې یاد دماغ سره تړلی مصنوعي لاس ورته لګول شوې دی. راځي چې د هغه کیسه واورو. دغه ریپورت تاسو لپاره ارشد مومند راغون کړي او تیار کړي دی په ګډه به سره وګورو.
دا زمازوی دی محمد صدیق. د د د کوتري ماشين باندې د لاس کټ شو په دسمبر کې. د دنیا ینګیسټ ماشوم دی چې په دومره کم عمر کې دومره ماشوم ته بیا دا نه دی لګېدلی. جی مطلب اوس چې د ڈبلیو ایچ او کوم ریسنٹلی رپورٹ را لیں نو پہلا بیان ایک کپنی تم پتہ نہ ہوئے چی دا پا دمرا نہ رکی جی اچھی دا ڈبلیو ایچ او کوم رپورٹ را لیں دا ورڈ نو آگے کی دا محمد نم پا ٹاپ پاندے را لیں چی دینا یو ایس اے مخی کم کڑے نو اٹھ سال معشوم دا کڑے کسا ٹائم چی دا لاس کٹ شو اور دے کم سے کم دس پندرہ منٹ دا مشین خواہ کی ام ناستو نو کور تو نہ رہتے چی را ماتا بس سوک سو ہوئی کور کے او هغه ټایم بیا چې کله دې کور ته انټر شو په هغه ټایم کې ټول کور بے هوش پروت او دې په کټ کې د قشان پروت او کور ته هریان هریان قتل چې په دې خلکو سو شوي دي او په ما سو شوي دي. نو هغه نه پس د کلی او د کسانو د مارو د هسپټل ته بیا پشاور لیډینګ هسپټل ته لیډینګ بیا الته دا ټایم چې بیا چونکې زه پشاور ته رسېدم او دا ټایم چې په مونږ تیرېدونو لگا اگر ٹیم کی زمون دا فیملی پورا فیملی سنس چام کار نہ کولا چیر مونگ سو کو سونو کو دے دوران کے مونگ نہ تین چار گھنٹے تیرے شو رہے چار ڈیسیجن نشو آغست ہیں چی مونگ اوکو سو او دا سرا پیخ شو نو دیر سخت وقت تو اللہ دے دا گا ٹائم پہ چاہ باندے ہم نہ راولی مونگ ایسی کلا کراچے نا واپسی ہو کرنو زمونگ فیملی دیر زیادہ خوش آلا رہا تھا کہ اگر زینا مونگ ویڈیوز را لے گل چکسا ٹائم بتا دا ایکسرسائز کیا تھا او خپل دې اوم لگا ترو ټریولینګ چې د سمره د کراچۍ نه کو نو د لاس چولې وو ما دې چې څنګه کور ته نه وځم نو زبه په خپل لاس خلکو سره لاس ملاوم نو تر دې پورې چې اوس په ګلګم چارج ختم شي نو زما بیٹری لاس بیٹری نه کې چارج تک نه نو الحمدلله اوس ډیر زیات خو محسوسې مونږ اوس سره اوم الحمدلله کم سے کم دا امید ہم پیدا شو چھ محمد با نیکسٹ فل ایجوکیشن اللہ پہ خطری کی سروی کی ہو یو خم مقام تو رسی نو ڈیر کمپیڈنٹ سو سر دل سر دا سر پیدا شو چھ
وی او ای دیوا پر سیٹلائٹ ٹی وی
ہر ورځ سلیریش ساتا پر ڈش اینٹینا تاسو پر یوٹیل سیٹلائٹ پر ٹیلی ویژن تولا او بے طرفا خبرونا باسونا او چیڑنے کتلے او اوریدلے شئی
دا یوٹیل سیٹلائٹ فریکوینسی یا سپی اویا بی چینل یو سل دری
ہر ورځ سلیریش ساتا
دی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو په نننۍ خبري خبرونه کې تاسو د افغانستان په تړاو کوم روسي رپورټونه چې راغلي وو هغه مو استاد سره شریک کړ په کوم کې چې تر ټولو ډیره مهمه موضوع د ملګرو ملتونو هغه رپورټ وو چې ویلي دي چې په افغانستان کې بشري ناورین راتلونکی دی او په راتلونکي کال کې به داسې ګڼ شمېر ماشومان وي چې هغوی به د خوراک څخه هم محروم وي او د خوار ځواکۍ ښکار کیږي. به په دې خپرونې کې د سیمې په اړوند مهم تاثر رپورټونه او موضوعات شریک کړل. د ملتیا مو ډېره زیاته مننه کوو چې راسره په خپرونې کې مل شوی. ستاسو قربانه ومه منظر شهید او د دې خپرونې پروډیوسر وو عابد حسین چې تاسو سره دا ټول رپورټونه او موضوعات په خبرونه کې شامل کړه. دا غوینه هم ډیره مننه او تاسو ته هم هیڅ به غواړو سرلوړه او آباد اوسئ. د الله پامانه.